کیږي چې دوی د تیمور چې دی هغه پاته سو اوم سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د سره سم د امپراتوري چې د هغه ټوټه ټوټه کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي په خپل مینس کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت لاس کې وی د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکی او دروسنويش کال بیا دی هم حکومت کوي د مورنهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي د دوی دغه حملو او نرمي زموږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل
نو درنو زکونکو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي ترتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنه ته ځوابونه وایې او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کړ د کورنۍ په حق له څه پوهیږي هم دغه پښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ نو درنو زکونکو ترتلون کې درس پوری تاسو په تاسو ټول په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړوسی وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بور سره ملوسی او د نن ورځې د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه د تر سره کوي الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه د مختبیایي موهن لال د ضبط او حوالاتو مسولیت په غاړه لري د انګریزانو د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلوده دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه دوی خپل ځواکونه کابل کندهار کلات غزنی وردک چاریکار بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و د هغوی سره موضوعاتې د خلکو د ناخوشي همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی د هیواد د عوایدو کموالی د مالیاتو تحمیلول د نرخونو لوړوالی همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سره یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي همغه و چې د غلجیو زرمتو خوګیانیو کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپل سرکشيانه پیل کړي چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کور ته یې اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 باندې د انګریزانو په 100 کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډېره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندي حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوي وه تباه شوي وه د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل دپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي، او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شوه. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي.
او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. ورسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه، بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې ارام کړل او له منځه یې یووړل. نن به چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1946 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تېره وړي د هغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس ته راوړل، د ملک الطوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالی توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو تر منځ د هرات وضع هم د مهال شنه و، ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان بشر وروسته د سخت جګړې څخه په 1963 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیوه، په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کېږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کېږي، او د فتحې د مراسم څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبلولو لپاره وټاکي، او دی پخپله د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم هغه ته ورغلی، او د هیلې دل روده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه سو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوشاله او ګوشه کړ، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر ټولو کې درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشل نامه سلامونه کوي هلي مې ومني درنو زکونکو هله د چروغ او جوړ وېسته وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون سلورم لوست شرح لاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لسته راوړو. رسخ په داس په لوه د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده. دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خاطر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ چې وه هغه دوه پړاوونه درلودل. په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکه پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سره ښکارېدله. خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستیو کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس سره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر سره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوی وه. او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې تر دغه سیمې پورې د دوی واکمنۍ پراخه سوله. او لومړی دیوتس د 255 کال په خاطر میلاد مرسو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتس وخت رسیږي. دویم دیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمنی کوي. او د دویم دیوتس د واکمنی پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنی لاندې راځي. د دیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمنی چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتګم په نامه یو قومندان چې 260 کال پخوا تر میلاده د دیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي. نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتودیوم 260 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لریږي او د واکمنۍ ترسيږي. ایتودیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنر د هند لوی وچ ته ورسوي. یعنی یوناني هنر تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوی دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده. د ایتیدوم څخه ورسته بیا د هغه زوی دیمتریس په یو سلو نیویم کال په خاطر میلاد وخت رسیږي. د دې د خپل واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې د خپل واکمنۍ لاندې راولي، تکسیلیا، کاتیا، وار او همدارنګ موریپتا سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي، او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکو او پتیلا هم ډیر مهم بیلګې دي دغه ودانۍ چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی. د باختری نن چې کورنۍ دغه کورنۍ ورستنی واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د مات سره مخامخ کیږي. هغه قومندان بیا یوکراتید نومېدی چې د بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی. یوکراتید په یو سلو یو اتیم کال په خاطر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتید څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلوکلس واک ته رسیږي چې دی بیا د یونان باختري دورې ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي، او دی بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي، یعنې تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي. او شپږ دېرش تنه باختري یوناني واکمنانو په باختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمني وکړه، او دغه کورنۍ بیا وروسته د ساکارو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. راځو د یونان باختري د مدنیت ځانګړتیاو ته. یونان باختري مدنیت چې و هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه، یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه. دغه دوه مدنیتونه بیا یو یې د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رارسېدلی، او بل یې په باختر کې د ځایي اوسېدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه، چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یوه نوی مدنیت بنسټ کې شو دی. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی، چې دغه نوی مدنیت بیا په تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کیږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې و، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کیږي. د افغانستان د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاته یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه، او د یو ګډ مدنیت څیرې پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان باختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپل ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنی د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپل د میاشتې په معنا دی، او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله د سیمې اوسېدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی، یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د مخانوم نوم هم کاروي د لمړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پوه بتلیومیس په خپل اثارو کې د اکسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د ای خانوم اوسنی سیمه ده. یعنې هغه وخت به د اکسوس سکندریه سیمه د په خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه اکسوس سکندریه خپله د ای خانوم سیمه ده. د لرغون پوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې ای خانم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی ښار د یوه لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسېږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسېږي. یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتېشونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شال منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یې سور 180 متره ته رسېږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 10 متره او د هغه بر یا سور یې 10 متره ته رسېږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کېږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 10 متره دی او بر یې 10 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانوم په هکله و. رځو ساکان پېژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان باختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان باختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان باختري پر ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلېدی. د هغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان ترازی. یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل شوی دی چې دی د یونان باختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله په خوا تر میلاده د واک ته رسېږي. یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسېږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پېژندل شوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله په خوا تر میلاده دوی پایښت درلودې او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپېژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په حق له هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځ ځي او د کوم سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وي، هغه سیمې په څه ډول سره د منځ ځي یا دوی د هغه سیمې څخه خپل واکمني د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په حق له مو ویل چې د یونان دولت یا د یونان بختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، دا مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځته راغلی. د دې ترڅنګ مور پسې د یونان بختري یو ډېر مشهور یا نامتو شار د آی خانوم په حق له وویل چې آی خانوم شار کومه سیمه ده، په کومه سیمه کې د کوم کس دخوا د دغه سیمې یا دغه شار بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په حق له د څه ډول جوړ سوی و او څه رقم جوړښت یې درلودې د دغه اړوند مهم معلومات لاسته راوړل او ورباندې وپوهېدلو، او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مهم معلومات لاسته راوړل چې ساکان څوک دي، څه ډول واک ته رسېږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.